السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي خو له هر څه مخکې په مو کړی خبرونو ته امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي شوې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان شارج دافیره کرندکر هم حاضرې وې طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوي سره پر بشري حقونو سربیره له تورو لیستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفی و د توکو عرضه کافي خو تقاضا کمه وه او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و د طالبانو حکومت د دې راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادې شي نو هیواد به نور پرمختګ وکړي په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډېرې پروژې په ټپه درېدلې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وای د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي چې د جولای تر پایه یې یوازې 244 میلیون ډالره ترلاسه کړي چې دا د تیر 2022 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایی لږې پیسې دي د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل ملګرو ملتونو د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي د هغه په وینا یو ډرون د یو کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې د وژلو لپاره هڅه کوي سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ په شاوخوا غرونو له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 22 نورو د لادرکۍ خبر ورکوي سی سی ټی وی شبکه راپور ورکوي چې د 2 ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي د پیکینګ لپاره چې هوایې معتدله او وچه ده د ورښتونو وروستۍ کچه غیر معمولي ده د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل او تحلیل راځي و باورې چې د واشنگتن ځانګړي استازي رینا امیری وای په دوحه کې د افغان ښځو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړي بلخوا له طالبانو سره د امریکایي چارواکو له غونډې تازه جزئیات راوتلې
وسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي نو د موضوع د حل لپاره جدي ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي
د دوه د خبرو په اړه نور بحثونه هم لرو چې د خبرونې په دوه منیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې به یې واوري
یو څه شته چې ټام ویسټ او رینا امیری طالبان احضار کړل چې راشي چې نو سره وغږیږي دا باندې چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د بشری مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي او په کندز کې سکل د انګورو حاصلات کم شوي.
مو 20 جریب زمين از دیگه فکر
کړم مو پرشل جریب زمکه د انګورو باغ لرو اوس کال مو له یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د افغانستان د بشري حقوقو او خزل لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای په دوحه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسنی حالت د سمون پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. میرمن اميري او نورو امریکایي چارواکو پرون په دوحه کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. هغه بیګا پر ټویټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي، پنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه لري کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پای ته ورسوي. د اړه جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د افغانانو په غوښتنه او په بشری چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو او خزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او په رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشری حقوقو خزل لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشری حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خزو د حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان نجونو او ښځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي. هغه څه چې د دوحې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوحې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیلابیل اعلامیې خپرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټامویس تورینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنون کې سمی یوسفزي ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی.
داسې هیواد چې مېرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي، ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي، څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره، بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو او فشارونه له منځه ولاړ شي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي دي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د تیرو دوو ورځو په خبرو اترو کې جدي خبرې کړې چې تر ډیره د ښځو په حقونو متمرکز وي. د دوحې د خبرو نه نور تازه جزئیات هم راوتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په دې اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړه. نوریاس نوري په استودیو کې را سره دی او د دې اعلامیه او د دوحې د خبرو اترو د نورو جزئیاتو په اړه معلومات راکوي. نور صاحب
بلې تکل صاحب مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې یو شمیر هغه برخې په نښه کړې چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره باور زیاتوي. د قطر پلازمینه دوحه کې د جولای په 1 او 1 د دواړو لورو ترمنځ خبرې ترسره شوې. د امریکایي لوري د پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرن ډیکراو، د طالبانو له لوري د پلاوی مشري د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو په اړه بیگانه وخت په یو خبره کړې اعلان کړی ویلي چې امریکایي پلاوی په افغانستان کې د بشري بحران په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه او همي د مرستندوی ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري اصولو له مخې د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په میلیونونو وګړي خوړو په ګډون د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال پروګرام یو جګپوړي چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې 14 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بله کومه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکي له طالبانو وغوښتل چې له هغو تګلارو لاس واخلي چې په نتیجه کې یې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو، نجونو او زیانګالو ټولنو وضعیت خراب شوی دی. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې هم له کاره کولو راګرځولې دي. طالبانو پر ښځو د سختو فشارونو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونې هم وتړلې چې ورسله پر لزګونو زرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې امریکایي چارواکو همدارنګ د نیونو، د رسنیو د ځپنې او پر مذهبي مراسمو د محدودیتونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د اعلامیې له مخې متحدو ایالتونو د افغانستان د خلکو د هغو غوښتنو چې باید د حقونو یې درناوی وشي او د هېواد راتلونکي د جوړولو لپاره یې غږ واورېدل شي ملاتړ څرګند کړی دی. نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت ټول شموله نه بولي او وایي هغه د افغاني ټولنې د ټولو پوړیو استازیتوب نه کوي. خو د افغانستان خو طالبان بیا وایي چې حکومت انټول شموله دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی په دوحه کې د افغانستان بانک او د افغانستان د مالیې وزارت له استازو سره هم کتلی او د افغانانو د اقتصادي وضعیت او د بانکي سکتور په وړاندې د ننګونو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو هغو وروستیو معلوماتو ته هم پام اړولی چې په افغانستان کې روان 2023 کال د انفلاسیون د کمښت، د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي ښکارندویي کوي. په دې برخه کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په نوي راپور کې چې پرون د جولای په 1 خبر کړی هم ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د همدې کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو ارزه کافي خو د قضا کمه وه او له 50 سلنه زیاتې افغاني کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چارو کې له ستونزو سره مخ وي. خو نړیوال بانک دا هم ویلي چې سره له دې چې په 2023 کال کې د سوداګرۍ کسر زیات شوی، خو د دې کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې د افغاني ارزښت د لویو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی. امریکایي چارواکو دغه راز دا هم نوټ کړی چې طالبانو په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د متحدو ایالتونو او متحدینو پر ضد د ګواښونو لپاره کار واخلي، خپلو ژمنو ته دوام ورکړی او هم دواړو لورو د امنیت په برخه کې د طالبانو د کړو ژمنو د پوره کولو لپاره د هغوی پر هڅو خبرې کړې دي. امریکایي پلاوی دا هم منلې چې په افغانستان کې پر ولسي وګړو په پراخو تروریستي حملو کې کموالی راغلی دی. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د افغاني حکومت په مهال به په افغانستان کې د جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه تل راپور نه خپرول، تیره میاشت په یو راپور کې اشاره وکړه او ویل چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په نږدې 2 کلونو کې په دې هیواد کې نږدې 1200 کسان وژل شوي او له 2500 زیات هم ټپیان شوي دي. یو نامه ویل چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د کمښت کمښت په دې خاطر شوی دی چې په ځانوژونکو حملو کې کموالی راغلی دی. دغه راز د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو د دې غوښتنه هم کړې چې نیول شوي امریکایي اتباد له قید او شرط پرته خوشي شي، ځکه د دوی په وینا دې مسلې مثبت تعامل په وړاندې یو لوی خنډ رامنځته کړی. خو په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره امریکایي اتباد له طالبانو سره بندیان دي څه نه دي ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو هڅو ته هم پام اړولی او ویلي دي چې متحدو ایالتونو هم دې ته پام کړی چې د کوکنارو پر کښت د لګول شوي بندیز په نتیجه کې د کوکنارو په تولید کې چې اوس د حاصل حاصلاتو وخت د پام وړ کمواله راغلی، خو امریکایي چارواکو د تریاکو د پروسس او په لابراتوار کې لابراتوارونو کې د جوړ شو مخدره توکو د قاچاق او پلور په اړه هم جدي اندېښنې ثبت کړې دي. خو په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته خپره کړي، که څه هم په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې خبره شوې، خو دغه راز ویل شوی چې په دې غونډه کې د دې تر څنګ د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو پر مسلو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پلاوي ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د طالبانو په لسګونو لوړپوړي چارواکي چې ډېرې د طالبانو په سرپرست حکومت کې ګډون لري، د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، او دغه راز د افغانستان بانک د میلیاردونو شتمني میلیاردونو هم د امریکا په بانکونو کې انکنګل ده.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري، زما همکارو چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو د پلاو د تیرو دوو ورځو د خبرو اترو په اړه جزئیات راکول. د امریکا ځانګړو استازو په دې غونډه کې طالبانو ته ویلي دي چې له دلیل پرته د افغانانو نیونه او ځورونه او د بشري حقونو او ښځو د حقونو نقص له نړۍ او امریکا سره د دوی د تعاملاتو پر وړاندې ستر خنډونه دي. په دې لیدنه کې د طالبانو له بنده د امریکایي زندانیانو پر خوشي کېدو او له تور لست نه د طالب مشرانو د نومونو پر ایستلو هم بحث شوی. مرسلین ارسلا د دې غوښتنو او د شویو بحثونو پر نتایجو د چارو له شنونکي محب شریف سره مرکه کړي، او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي مذاکرات کولی شي د افغانستان روانو ستونزو ته حل لاره ومومي؟
کچیری په واقعي ډول باندې طالبان او امریکایان دواړه وغواړي چې په داسې موضوعاتو باندې چې افغانان ورسره په مشکل کې دي، د یو طرف او په خپلو ګټو او په سیمه کې د خپل نفوس په ارتباط باندې وغږیږي، زه فکر کوم دا ناشونی نه ده چې امریکایان او طالبان یو حل ته سره ورسیږي. د دې ګټه به د افغانستان ولس ته داوي چې لږ تر لږه د یوه مبهم نامعلوم ناڅرګند راتلونکي نه به راووزي، او هغه څه چې تر اوسه پورې په لانجا کې دي هغه به په واضح ډول باندې تصمیم پرې ونیولی شي. افغانان به د خپل راتلونکي په ارتباط باندې بیا تصمیم نیولی شي، یعنې په دې به وپوهېږي چې څه پېکېږي، کوم لوري ته باید زه ولاړ شم.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو او طالب چارواکو ترمنځ په دوحه کې د ناستې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتو د یو غوښتنه کړې چې طالبان دي ځینې امریکایي وګړي چې له دوی سره زندانی دي باید خوشي کړي. په مقابل کې هم طالب چارواکو د دې غوښتنه کړې چې باید د دوی د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وویستل شي. د دې ته په کتو چې دا لومړی ناسته د امریکا متحده ایالاتو او طالبان حکومت ترمنځ، نو څونه د امکان شته چې دواړه لوري د یو بل غوښتنې ومني؟
زه فکر کوم که په عادي ډول او په بې طرفه ډول ورته وګورو، دا د طالبانو د خپل مشرانو په ارتباط غوښتنه ده، او امریکان هم د خپل امریکانو د بندیانو پوښتنه کوي. په دې کې د افغانستان د ولس مسأله نه ده مطرح. تر ټولو مهمه دا وه چې په دې باندې بحث شوی وای چې د افغانستان او د امریکایانو اړیکې به په څه وي، هر طرف به په دې کې کوم مسؤلیت لري، او دغه مسؤلیت کې یا دغه وجایبو او مکلفیتونو یا مزایاو کې چې دوه طرفینو ته رسیږي، د افغانستان د ولس ځای به چیرته وي، او د هغوی لپاره به دا څه ګټه لري. تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په هغه ملي مسائلو باندې بحث شوی وای چې امریکان ورته خنډ جوړوي، او دلته شته په هیواد کې کوم افغانان چې دغه د ناخوالو سره مخ دي، او طالبان په خپل دریځ کې بدلون نه راولي، نو ګټه او یا په اصطلاح حقیقي تاثیر یې په منفي ډول باندې خو نیغ په نیغه په افغانانو پرېوځي، نه په بل چا باندې.
ټاکل شوی ملګری ملتونه د دوه د ناستې دویمه سلسله په راتلونکو اونیو کې په قطر کې ترسره کی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ دا وروستۍ ناسته څونه کولی شي د دې غونډې اجنډا وټاکي، او بل دا چې د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې پریکړې به څونه عملي وي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې طالبان او امریکان غواړي له یو بل سره کینی، او هغه مسائل په ګوته شي چې له دواړو طرفونو لپاره د بحث یا د یو بل سره د جوړجاړي اصلي موضوع بلل کیږي. زما په نظر باندې ښایي امریکایان کوشش وکړي چې طالبان کومې غوښتنې لري د دوی په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د نفوذ او ګټو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. د دې په خوا کې به طالبان هم خپل سر خلاص کړي چې د اسلامي امارات یا د طالبانو د تحریک د غوښتنو او یا د اهدافو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. بیا به په دې باندې بحث کیږي چې په څه شکل او په کومه اندازه دوی په کومه موضوع کې جوړجاړي ته ځي. دا زه فکر نه کوم چې سی په اسانه باندې دا مسله لمخې لري کړی شي، بلکې فکر مې دا دی چې په دې باندې به اوږد بحث کیږي او عملی جنبه به هغه وخت غوره کوي چې د دواړو طرفونو لپاره منل شوي ټکي داسې ټکي وي چې د دوی د غوښتنو د نفوذ د قوې د راتلونکي د وجود او حتی د تړلو اړخونو سره په تضاد کې نه وي.
د چارو شنونکي محب شریف چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دوهې د تیرو دوو ورځو د غونډې د خبرو اترو په اړه خپل نظر شریکوم.
آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ننګرهار کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون مسؤلان ادعا کوي چې پرون ماسپښین طالبان د دوی دفتر ته په زور ننوتی، چوکیدار یې وهلی دی او کارکوونکو ته یې سپکې سپورې ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای نن په یو بیان کې ویل چې پر دې رسنۍ د طالبانو یرغل د بیان پر آزادۍ فشار دی.
طالبان زمونږ دفتر ته په زور راننوتل، چوکیدار یې وهلی و. باور وکړئ چې دغه ټول زمونږ د رادو کارمندان تښتیدلي، دغه اوس هم څوک رادو ته نه راځي او زړه نه ښه کوي.
د همیشه بهار رادیو تلویزیون رئیس اتل خان ستانکزی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا خبریالانو او رسنیو ته د ګواښونو په دوام د دوی کارکوونکي یو ځل بیا وګواښل شول، سپکې سپورې ورته ویل شوې او ووهل شول. نوموړی زیاتوي چې د جمهوریت له سقوط وروسته دا دوهم ځل دی چې دی خپل او کارکوونکي د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او بندي کیږي. دی وایي چې دوی په دفتر کې د ژورنالیزم د زده کړو په برخه کې زده کړې هم ورکوي. تېره ورځ طالبان داسې مهال د دوی دفتر ته ورغلل چې دوی شپاړسو کسانو ته چې شپږ تنه پکې نجونې وې په زده کړه بوخت وو. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
پرون زموږ دفتر ته راغلل او دغه ټولو ته را د بدو کنځلې وکړل او اهوډپې شروع کړ. او نجونې ژورنالیستانې چې ناستې وې هغوی ته ډېرې بدې خبرې وکړلې. هغوی ته ویل چې ستاسو کالي صحیح نه دي.
نوموړی وایي په زور دفتر ته راځي، سپکاوی او وهل کوي. بیا وایي چې تاسو به رسنیو سره په دې اکله خبرې نه کوئ.
همدا اوس هم د اطلاعات او فرهنګ نه امنیتي ملي نه مونږ ته زنګ راځي او مونږ ته وایي چې تاسو ولې خبریالانو ته مو ولې دا خبره کړې ده چې داسې یو عمل شوی دی یا داسې کار شوی دی یا مونږ یوالې یاستو، او تاسو وایي چې دا مونږ یو حقوقي موضوع کې یا په دغه کې مونږ هم داسې په غلطي کې راغلي یاستو او تر اسانو ته په دې باره کې سموي.
د ښاغلی ستانکزی په خبره دولس کاله وړاندې رادیو، پنځه کاله مخکې ټلویزیون او د ژورنالیزم په برخه کې ورکشاپونه په خپل مالي لګښت پیل کړل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای نن د اسد په لسمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر همیشه بهار رادیو ټلویزیون د طالبانو د امنیتي ځواکونو یرغل د بیان پر آزادۍ فشار دی. د یادې ادارې مشر ظریف کریمی آزادۍ رادیو ته وویل
په دفتر رادیو ټلویزیون همیشه بهار
د همیشه بهار رادیو ټلویزیون له مسؤلینو او کارکونکو سره غیر اصولي چلند کړی دی. پر خونیزو خبرونو محدودیت لګولای. موږ د دې غوښتونکو یو چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د داسې کړنو په حق له وضاحت ورکړي. دا ډول کړنې پر رسنیو باندې فشار دی او د بیان ازادۍ ته زیان رسوي.
همیشه بهار رادیو تلویزیون ته د طالبانو ورتګ او د کارکونکو د ویرولو او وهلو موسوم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو او نشراتو د څارل رئیس عبدالواحد ریان سره شریک کړه، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د یادونې ده چې مخکې له دې هم د یو شمېر رسنیو دفترونو ته د طالبانو ځواکونو د ننوتلو او کارکونکو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه خپاره شوي وو. یو شمېر خبریالان او رسنیز کارکونکي نیول شوي او بندیان شوي دي چې ځینې یې بیرته خوشې شوي خو یو شمېر له هم بندیان دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د معلوماتو له مخې د مهال درې خبریالان افغاني الاصل فرانسوي مرتضی بهبودی، خلیل بنا او نصرت مهدی له هم د طالبانو په بند کې دي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا د خوشې کېدو هڅې روانې دي.
له آزادۍ رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په کندز کې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې نوي سلنه کموالی راغلی. یو شمېر بڼوال شکایت کوي چې په تېر ژمي کې د یخنۍ یخی چپی او د پسرلی په موسم کې د نباتي آفاتو له کبله سکل د دوی د انګورو په حاصلاتو کې کمالی راغلی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله د انګورو باغونه یخ وخلي او د تاکونو د وچېدو تر څنګ د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. دیرش کلن عتیق الله چې د کندز ښار اړوند د انګور باغ په سیمه کې پر 20 جریبه ځمکه د انګورو باغ لري، هغه د انګورو د سږني کال د حاصلاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو 20 جریب زمین از دیګه فکر کو آی 400 یاګ سانګر از دیګه انګور مانګر
دی. مو پر 20 جریبه ځمکه د انګورو باغ لرو. هر کال مول یو تاک څخه لشپګ مننی ولی تر لس منه انګور تر لاسه کول. اوس کال مو ل یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل. یوازې موږ نه بلکې د انګورو ټول بغلرونکي متضرر شوي دي.
د یاد ولایت د چلمزار سیمې یو بڼوال محمد فهیم هم وایي تیر کال د ژمي بې ساري یخني او نباتي امراض هغه لاملونه دي چې له امله د انګورو تاکونه له منځه تللي او بڼوالانو ته په لکونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي دي.
پخوا موږ له یو تاک انګورو څخه له 10 منه نیولې تر 40 منه انګور راټولول. خو سږ کال مو له یو تاک څخه یو چارک انګور راټول کړل. تر اوسه پورې هیچا زمونږ پوښتنه نه ده کړې. د انګورو سږنې حاصل زمونږ کړې خواري او لګښتونه نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ناصروی سیمې یو بڼوال حمیدالله بیا وایي دوی په وار وار خپلې ستونزې د کندز د کرنې ریاست له چارواکو سره شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې د بڼوالانو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
پېښنه حاصلات میداد 300 سری 1 باغ 400 سری مثال د باغ
هر کال موږ له خپل باغ څخه 350 من انګور ترلاسه کول. اوس کال مو ور څخه 40 من انګور راټول کړل. د ژمي یخې هوا تر څنګ نباتي امراضو بڼوالو ته سخت زیانونه واړول، خو د کرنې ریاست تر اوسه پورې له متضررو بڼوالو سره مرسته نه ده کړې.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی هم وایي چې د ژمي یخې څپې زیات شمېر بڼوالانو ته مالي زیانونه اړولي دي.
باغات انګور د حدود 1493 هکتار میباشد.
په کندز کې پر څه باندې 1400 هکتار ځمکه د انګورو باغونه موجود دي. له بده مرغه سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. موږ هڅه کوو تر څو د متضررو شویو باغدارانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د معلوماتو له مخې د انګورو باغونه د دې ولایت پر مرکز سربیره په 9 ولسوالیو کې په خاصه توګه په علي آباد، خان آباد او چهاردرې کې د انګورو ډیر باغونه موجود دي. که څه هم د دغه ولایت انګور په بیلابیلو نومونو یادیږي، خو بیا حسیني، کشمشي، کلکی عروس او کلی زاغې له خاص شهرت او خوند څخه برخمن دي.
او د هم د خبرونه ورستای راپور د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وای په تیرو نږدې 2 کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیاتو کسانو ته د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي. دوی وای د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې 2 کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یوشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې څه یې بشپړې شوې او څه د بشپړېدو په حال کې دي، او له 40 زرو زیاتو کسانو ته د څښلو پاک اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي، لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالیو کې تقریبا 1 د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوې دي او ګټې اخیستل ته سپارل شوې دي، او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړه دغه 15000 کسان دغه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښتي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسیدونکي شفیع الله شاکر:
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته بو، او اوس د انکشاف د هات ریاست پام کاری د یونیسف ادارې لخوانه د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې د باز ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف د هات ریاست نه ډیر راضي دي، همیشه الزلی کوي.
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې ل شلو زروزیاتو کسانو ته د سخلو پاک او بو چمتو کولو خبره کوي چې په ټول هیواد کې د سخلو او بو کمی د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دی.
د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث خبرېږي چې نوریاس نوري کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تاګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې لکبلې د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د خزو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د غوښتنه په دوحه کې د طالبانو لپلاوی وشوه. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسیده، د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوی مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځنګړې استازي رینا اميري او د افغانستان شارج زفیره کرندکر هم حاضر وي. طالبانو ویلي چې امریکایي پلاوی سره پر بشری حقوقو سربیره له تورو لستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لری کېدو په اړه خبرې کړې. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوه میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفی و، د توکو عرضه کافی خو تقاضا کمه وه، او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوم نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی، خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي، نو هیواد به نور پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډیری پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 340 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې دا د تیر 2022 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل ملګری ملتونه د بودیجې د کمښت له وجې مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې راکمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یوه کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې یې د وژنې لپاره هڅه کوي. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکې خبر ورکوي. سی سی ټی وی شبکه راپور ورکوي چې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایي معتدله او وچه ده، د ورښتونو وروستۍ کچه ډېره غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي توماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او په کې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ دوحې ته تللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلون د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
خغلی متخیل امریکایی لوری سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د خبرو تر پیلېدو مخکې ویلو چې امریکایی پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې لمه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن نوري صاحب، لومړی تاسو پر سلامونه علما او ساسو د سفول الله ټوله اوریدونکو هیوادواله ته سلامونه وړاندې کوم. د دې چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله سو، ډېر زیاته مننه او ساسو ځانګړي بزمیلونه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن نوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپل مشخص او ټاکلو ټکو په اجندا باندې ولاړه، یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې خپلې متقي اغېزې دري اساسي توپ کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاری کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونونه هم سره وو چې باید طالبان د هغه په مکلفیت باندې مجبور شوي چې باید هغه باید ومني، چې بالاخره یو اندازې پورې طالبانو په دې وتوانېدي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له عمله، امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه باندې طالبانو سره لاسته اړیکې ونیسي او وړي هغوی ته همدا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضې مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول، دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې کې زه داسې فکر کوم نوري صاحب چې د امریکا دا نشي زغملی چې په د طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونو چې په اوسنیو شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظام مخالفتونو باندې ولاړ دی، نو وړي چې هغه وطن په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له امله باندې برلاسي اوسي، چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره ستاسو پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شمول او د ټول بنسټ یو بنسټ حکومت یا د ادارې جوړېدل دی په افغانستان کې، د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې د دې چې توحید ته راشي، فکر کوم په قزاقستان کې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري د په قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی، دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کوي. دغه یو مهم
مننه په بیا باندې په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته راغلاست. خغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړل چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي، د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوال ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی دی. څه فکر کوي چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګورې طبعا چې یو څه شته چې تاسو اورینا امیري راغلل اول منځنۍ اسیا ته، بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چرایشي چې دا سره وګورو. طبعا چې دلته بعض خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي، کنه خو کافي و چې یو اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي. اول ته مثلا کې ډیره تخت خبرې مې پاغه اعلامیه کې شامل کړي، خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او د سټټا ټټ اوس غواړي طالبان سره وکړي. زما په نظر د کیتروس په لري شان على سنيوتا او نورو تارونکو ته در نه وکړي، خو زه هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکړي خالي دي. زه په دې نظر يم چې یو څه زشت خبرې به وشي طالبو ته، ځکه چې دا غوي ناسمه او زپول کی تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورستر بلې، او دا اختر به متهم ورکړ شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کمو، او دا لري اوس کتاسو پام کړی وسیږي لکټر لګه هغه اختاریه حالت ته تللی ده، او دا کومکونه به کمی، او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی، خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې ډیر صدمه وګوري. بل طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او د څه گزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي. دا هم دا چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په اړه هم دا چې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ به نور ختم شي، طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحله ته رسیدلي دي چې دوی به خپل تسلیم نشي طالبان، چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي، ته یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټول افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو.
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړی اعلامیه کې د موضوع یادونه کړې ده، ویلي چې د طالبانو په دوه کې به د طالبانو د یو شمیر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. لدې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي؟ آیا متقیان په ټکنوکرات کډرونو کې راځي؟
دا خو ډیره ښه لویه پکایده او تاسو په دې پوهیږئ. ملا متقی یو ناکام ملا دی، یو جهادي ټوپک سالار ملا دی، او هیڅ کله د ټکنوکرات نشي کېدلی. ټکنوکرات یو متخصص، یو څوک چې په یو برخه کې تخصص لري، ټکنیکلي با
پاغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقی چې اوس
بله
آیا راځم کولی
شو بله آیا فکر نه کوي آیا فکر نه کوي چې د دې د برنامه چارو وزارت ته چې د نومول شوی دوه کال چې اوس تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې ز په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 20 کال ما ته پیټرو سپورم ځان چې د دې علم او د دغه کرنلاري او شاګرد ملامت کوي ډیر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه په نشي لکه لګه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقې په سیاست کوشي افرا منطقه خو پریږده ملاده 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 هغه هم ډېر بې صفات خورای به شنو تاسو خبره ده یو موضوع بلم ده چې د منطقې حالات زیر یو بل فاز ده قدر منوري صاحب موږ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانې او دننه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات غره پرونی انفجار ډیر ښکارا یو مثال دی همدغه د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې تابل دي متأثر به دا
په
اړه کې به هم خبرې
مننه جان بس بله په دې خبرې وکړو جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو تاسو مخکې دی وی مهمه موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څکړې وړکړې دي لنړی والی ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هڅه وه وات رسمتندې پیژندلې خو په زینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوی خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوی دي تاسو دې وی موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډیره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو زربل مسل دا وی جالت چې ته ونه وسې دښمن د کار کوي څه فکر کوي چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلې یو یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلود نور هوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هواد دی
اندره د سوالو نه په باندې چې بالکل د کیس کوم شک نشته چې د امریکا د وټول نو ورسته هغه د امریکا رقیب هی وځونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او دا وځوخ په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کی چې کولی شي نړۍ یو بل خواته هم چې ځان خو انحصار کې چاغه چین دی امریکا هو وته د افغانستان د امریکا په نظامی ډول د اگر کې خپل نظامی په اډې پرې خو دی مهم ترين او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډونه یو د بګرام اډه مای اوی تکاس دا فیلان دی باندې مطلق نن چینایان حاکم دي چې چین هغه هوا دي چې د امریکا سره سینا په سینا امر په سادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې هم په نظام کې او عسکري فوجي د کار کې د امریکا سره مقابله ده دا او هغه استراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شو نن نو راځي چینایان بس کاملا کې ته جوړ ده او هغه پس مسایل پاتې شو نه مسایل د امریکا نن د چینایانو لاسته ورته دي هم هغه د فاندونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه څنګه ولنن نن ورځ چینایان په افغانستان کې سره دی د یو دیم ایران چې ایران هم لاسترزنه لاس نه دی د هغه هوا د چې د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې سره وګورګونه لري مخالف او متخاصم هواونه دي امریکا هم او یو بخنه ولې ایران هم خپل لري لري اما خپل لري د نن په طالبانو حاکمیت کې لري امریکا دغه مسایل ته باید جی دې بلګون وخی ترڅو چې د طالبان سره لاسونه هغه وګړي لاسونه او هغه وګړي لاسونه چې د طالبان په شتون کې د نورې هوتونه د خپل راځي د وای د لاسونه لاندکی او د تاسو
مننه جان واسپ دوونه ورسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کال پورې کیږي ځین لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړوړو ته په پام هغه څه چې لازم ده درې ځین د خپل کړی یعنی لازم فشارونه نه دراوستي امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی شاوخوا 2 میلیارډ ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده سره لدی چې پر دې هواد بندیزونه هم لګولي بانکس شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځین نور هوادونو کې کنګل ده څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لورې د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي
اخه دلته څو خبرې دي نورې اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه څه عمل کوي چې دا خو یا ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقصد اوس د متحده ایالاتو منافع د سي ایجابوي چې طالب ته طالب یو بل مرحله ته دیسی او الته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده ما درته د قدرت درک دانه در وسپاره تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختم شو اوس تا سره حساب کو حساب داده چې ما نه نظام خلق غواړي چې تا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي د ښځو حقوق د کار په حساب کې تامین شي د زده کړې په حساب کې منځونو مکاتب کار تامین شي په څنګه کې کومکونه در سره کوم اغه شای خو نه کنګل د کنګل نه مخلاص او مغه په دارایګان چلا پات خو ته به راځم خپل چلن به سموي د غزپون کې زپون کې کوم عملیات چې اغه اغهونه لاسته سر کېږي اغه کې به تغییر راولي د حکومت کې به تغییرات راولي الته به غیر طالباني افراد راولي او د منطقي هوادو سره خپل نږدېوالي زما او زما د متحد چې پاکستان دی داغه د ستارلني تانک دیواله چې تل یو مشتواد یو نیم مشتواد دی مثلا د روسي فدراسیون ته او نور سره دا زوینم او دا دي ته زه خوشحال نه نو په دې ترتیب دې مسایل ته پام کاوه کنه بیا د فشار نورم زیاتیږي او دغه تغیرات راواله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده
مننه جلیلی صاحب د دغه موارد چې جنبه صاحب یادونه وکړه د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دی ک د ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبرې کوي خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې ورستې پریکړه هغه کوي او هغه هم تر اوسه پورې پدې تو دو کلونو کې خودلې ده چې د نړیوال ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نګدي او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی د فشار لاله څخه خلاص وخلی او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنکړي څه فکر کوي
د افغانستان د سیاسي او د وسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم اصل نه لري کوم صلاحیت نه لري نه قندهار لري او نه هم په کابل کې ارکمیشتو او حاکمانو بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سپینه معنی پینټو کوم په تصمیم کې سی او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای شي دا یو که د دبل کسو کې مې یو کني مې د دې هر څه په اړه
خو جلیلی صاحب کراسو دی خبره تکله چې دغه څو موده مخکې هم دا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پلاسی و جوړ شوی ډله دا او د امریکا د ګټو د خوندې کولو لپاره وایي چې مختلف لور دغه اداوي وکړي چې دا رامنځته شوی ده خو د طالبان وینز به علماء مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه وی ویل چې د طالبان د امریکا ګټه تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندل وي تر اوسه باندې ځنه پیلګول شوی دی ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوبې هم دي ته وایي سیاسي لوبې ډیپلوماټیک لوبې هم ده مګر د امریکا پالیسی او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقټ د افغانستان برخلیک د نوی ولسمت د امریکا کې د نوی ولسمت شې د تاکنې په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر روانې قدرمن نوري سي تغام د دا خو او دا خو په پام ځای راکم په یو توازن او د خطا عمل په دنیا د سوري لاندې صافي کله چې د امریکا راتلونکي لسمت شي تاکنې سره ورسېدل نتیجې برخلیک معلوم شو موخې معلومه په پدې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي او پیدا کولی شي
مننه جل
د فکر کوم قدر من نورې سه په اخر نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کېدای شي د تانس د امریکا د استاد رو راټکول او کېدای شي په بل نوی دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبان د مخالف له دلو ته پاره وایي هم یو ادرس هم پیدا شي
بله مننه جلیل صاحب د جان با صاحب تاسو فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو دری زونه سره یو څه نزدې کړی یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تیر بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دری زونو کې کوم بدلون راولي
سخت دری زونو ته خو فکر نه کوم دا جماعت د نرموالي نه دی فقط حضور کوي متاسفانه پرې دوه کلو کې دا ثابت شو چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت پکې خامخا مخصوصا د ښځو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه چې دي هغه به کم بشي، خو به نه درېږي یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونوځي. دا دوه او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان لکه پرسنت پیژندنه او کنګل شوي پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا کارونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. پرسنت پیژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو، هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي، ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پرسنت نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت یې اخلي. په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو پلاستیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دې نه مخته نه ځي، او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو، راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پې کړې ده د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستلی، قدر منوري په طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي. دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره په پټه کتنه کتنه شوې په قزاقستان کې، دا په خپله یو نوی زیری دی، یو نوی تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د اختیاري هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره.
مننه جلیلی صاحب. جان باسب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي، آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ واوسیږو؟ د دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راشي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریځ کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بېله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی ښاغلی نوري، دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجمد شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي، لکه تر لږ نفوذ زیات نشي، تر هغې پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقتي طالبانی تعمیل به وي، زورګویي به وي. اما د منطقي هیوادونو د توسيع په حالت، دنیا د توسيع په حالت کې خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم خپل تعاملات به دنیا به مخ ته ځي، دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کوي، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21